د ازادي رادیو مخمنه خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهالویش کې بدلون به د افغانستان په امنیتي وضعیت کې کوم مهم تغییر رانه ولی. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې نن په دو چاودنو کې دوه تنه ووژل شول. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو متخصصینو د ټولو هغو بندیانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې چې د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د ارمنستان او ګرجستان ترمنځ وروستۍ جګړه کې نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن په دوه چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. یوه چاودنه نن د کابل په جنګلک سیمه کې وشوه. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان فردوس افرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل:
ظهر امروز در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه مهال د کابل د نهم حوزه اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډول موټر یو ماین وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
نن سهار وختي په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر وشو نو موړی برسیرن ټپي شو. ولې تر اوسه چا یو کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی؟ د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او د ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2000 میلادي کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسیلو له عمله په تلفاتو کې په سلو کې ولس زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه کلونه 220,000 او 208,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې له شاوخوا 200 امنیتي پوستو وتلي او هغه طالبانو ته پرېښي دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمیر امنیتي پوستو خوشې کول تکتیکي په شاتګ بللی وو. د امنیو په ترڅ کې دغه راز افغان چارواکي په دریو ولایتونو کندهار، بغلان او لوګر کې د لکتر لګه 45 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د 215 متل قول اردو وایي لکتر لګه دیش طالبان د کندهار په ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې وژل شوي. د بغلان د امنیې قومندان محمد وایس صمیمي ویلي تېره شپه د افغان ځواکونو په دو جلا عملیاتو کې چې د دې ولایت او کندوز او د دې ولایت او سمنګان ترمنځ د لویو لارو په اوږدو کې وشول، نه طالبان وژل شول. د 203 تندر قول اردو بیا په لوګر کې د شپږو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د دغو عملیاتو په ترڅ کې دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو د وروستو اعداو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د 4 پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هېوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي NBC نیوز او CNN ته خبرې کړې ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري ډېر تمرکز وکړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې بل د استیضا په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوي ټیم کې دوه نوي غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولی او د پنسلوانیا پخوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل دي. دوی پرون یکشنبه په دې نوي ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ټرمپ مخکینی 15 کسیز حقوقي ټیم یوه ورځ مخته تر دې له پخوانی ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپل لاره جلا کړې وه. ټاکل شوی په سنا کې د ټرمپ د محکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو د ټولو هغو بندیانو د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده چې د بیلتون غوښتونکي سیمې ناګور نه قرباغ پر سر د ارمنستان او ګرجستان ترمنځ وروستۍ جګړې په ترڅ کې نیول شوې دي. په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دواړه هیوادونه باید کلتوري دودونو ته درناوی وکړي او د هغو کسانو مړي چې په دې جګړه کې وژل شوي هم د هغوی کورنیو ته وسپاري چې ښخې کړي. دواړو هیوادونو د ناګورنه قرباغ پر سر شپږونې سخته جګړه وکړه چې د موسکو په منځګړیتوب د تیر کال د نومبر په نهمه پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلې ویلي چې په دغه جګړه کې له 4,200 زیات کسان وژل شوي دي. د بارسلونا د فوټبال ټیم ویلي چې د هسپانوي ال موندو ورځپاڼې په وړاندې به چې د دې ټیم د مهاجم لیونل میسي قرارداد خپور کړی قانوني اقدام وکړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې دغې ورځپاڼې له بارسلونا ټیم سره د میسي د 2018 نه تر 2021 کلونو پورې د 4 کلن قرارداد جزئیات خبره کړي دي. د ټیم په هغه خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبه خبره کړي له نیول میسي ټینګ ملاتړ څرګند کړی او ویلي دي چې د دغه لوبغاړي د بې اعتبار کولو لپاره د هرې هڅې په وړاندې به قانوني اقدامات وکړي. میسي په 2000 کال کې چې هغه مهال 14 کلن له بارسلونا لوبډلې سره یو ځای شو او د 6,500 ګولونو په وهلو یې د دې ټیم په تاریخ کې یو ریکارډ ټینګ کړی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 14.1 جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 40.5 کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19.3 هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.3 او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14.5.
لازادی رادیو مخمنی خبری مجله اوری رسره اوسې قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په مهال ویش کې بدلون به د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم مهم بدلون رانه ولی تمه ده چې ولسمشر جو بایدن نن خپل بهرنۍ پالیسي اعلان کړي. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې دا خبره شاربو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسي به څه ډول وي.
فکر کوم چې دا به د مهم دغه فیصله وکړي چې یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې دي.
په یو بل راپور کې به واورې چې د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن د جرګې پر رئیس د موقت حکومت د طرح په خاطر توند انتقادونه وکړل.
د موقت ادارې خبره وضاحت درنه غواړو رئیس، ته صرف دوم رئیس مجلس کنټرول کې دلته یو افغان په صفت یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري، نه د تالار فیصله.
په نړیوالو مسایلو کې په میانمار کې پاوځ کودتا کړې او د دې هیواد رهبره آونګ سان سوچی بندي کړې ده. د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پای غوږ شئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست په اړه چې له خپل متحدینو سره د ښو اړیکو نوی باب به یوه برخه وي وینا وکړي. له بلې خوا د ناټو جګپړو چارواکو ویلي چې د ناټو متحدین به د می د میاشتې تر اخرې پورې حسې چې د دوه په موافقه کې یاد شوې ده له افغانستانه ونه وزي. افغانستان په دې هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې ویلي چې بهرني عسکر وي کنه افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. له کابل په دې راپور کې نور جزئیات واورئ.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولای شي له خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول په خپل کوي. که بهرني عسکر دلته وي که نه وي، د افغان خاورې او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکلی یې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې د مې میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي له قوله ناټو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یوه حساب شوي پرېکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9 د شوي هوکړې پر بنسټ باید بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي، خو ناټو ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د ناټو د مطبوعاتي څانګې مشر ډانیل ریګیو ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 14 او 13 نېټه کېږي بحث وشي. د زیاتوي ناټو د افغانستان له سولي په بشپړ توګه ملاتړ کوي، څو په دې ډاډه شي چې دا هېواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل داسې عمل باید ونه شي چې ستونزې لا زیاتې کړي.
د په حقیقت کې نور مشکلات خلاصول دي او دا چا په ګټه دی نو زموږ توقع ده چې داسې کوم اقدام به نه کېږي او نه باید وشي.
رویټرز داسې مال د ناټو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایډن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایډن به با په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پرېکړه وکړي. بایډن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترینګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې وروسته نږدې 2,000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2,500 پاتې دي. خو د سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغې هوکړې عمل نه دی کړی چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی ده. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خواه تاوتریخوالی نه دی راکم کړی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایي بمباریو او بریدونو تورنوي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل، د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن خپله بهرنۍ پالیسۍ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور څرنګوالی به یوه مهمه برخه وي روښانه کړي. د بایډن د افغانستان پالیسي به څنګه وي؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له غړي نادر خان کټوازي سره خبرې کړې. ښاغلي کټوازي د مرکې په پیل کې په دې اړه وویل،
مخکې د ټرمپ او د امریکایي د دفاعي چارواکو نظر ډېر زیات سره په تغییر کې وو. دفاعي چارواکو یا پوځي چارواکو مخکې نه غوښتل چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي. نو که چېرته د جو بایډن نظر له د امریکا له پوځ سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي چې یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یوه خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوځونه اوس په بګرام کې مغر لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نور مودې پاډو کې. نو هغه هېڅ چاته بېل امریکا چاته نه ده معلومه.
د طالبانو یو غبرګون خو نن چې ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دي، د قطر د دفتر ویاند ویلي دي چې دا به پر موجودو ستونزو نورې ستونزې ورزیاتې کړي. پر دې سربیره به د طالبانو غبرګون په دې برخه کې څه وي؟ فکر کوي چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګیږي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایانو دا موافقه چې کومه وه، دا موافقه چې هلته ترامپ کوله، دا موافقه باید چې لږ تر لږه دوی د افغانستان خلکو له حکومت سره له مجبور کړه دولت سره هم خبرې کړې وای. مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغونولو او دوی دا فکر کاوه چې طالبان موږ تېرې چې طالبانو باندې دغسې یو لوی تور بوټ پورته شو چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان هغو ملاتړ نه کوو. نو طالبان دلته له ډېرو سترګو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما په فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه شي، طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښیي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي. نو د طالبانو غبرګون به طبیعي خبره ده، دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکوي که به نه وکوي هغه زه اوس نه شم ویلی، اوس خو قطن یو ټکم نه ورباندې کوي.
فکر کوئ چې د سولې پر روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کښېني، نه د امریکا پوځونه دا مسله حل کولای شي، نه یې امریکا حل کولای شي، نه یې پاکستان حل کولای شي، نه یې ایران حل کولای شي. د ما هیله او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کښېني او دواړه خواوې لوی انصاف ته کار واخلي. یو څو طالب هم وچ دې ته نه درېږي چې خامخا به قدرت ماته سپارل کېږي او د افغانستان حکومت هم داسې نه نه وایي چې نه موږ به ټول دلته جای په جای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري. طالبان هغه افغانان دي دغه چې حق لري په افغانستان کې د کار کولو د حکومت کولو د هر څه حق لري. نو که چېرته دغسې وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا د موږ ته اوس ثابته کړه داسې موږ سره جنګوي موږ سره وژني. فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دې مثبت تاثیر وکړي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو د جرګې د مشر میر رحمان رحماني د وروستیو څرګندونو په اړه سختې نیوکې وکړې. د جرګې غړي وایي ښاغلي رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو رایه واخلي د لنډمهالي حکومت د طرحې ملاتړ یې کړی. هغو ګواښ کړی چې که رحماني دوی ته د خپلو خبرو په اړه سپیناوی ورنه کړي نو دوی به یې د ځایناستي په اړه فکر وکړي.
د ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحمانی لخوا د لنډمهالي حکومت څخه د ملاتړ خبرو د دې جرګې د یو شمېر غړو غبرګونونه راپارولې دي. ښاغلي رحماني پرون د لنډمهالي حکومت د طرحې د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د ولسی جرګې معترض استازي وایي ښاغلي رحماني په خپل سر ځان د جرګې د سولې د کمیټې مشر ټاکلی او پرته له دې چې د ولس د استازو نظر په پام کې ونیسي د موقت حکومت له طرحې ملاتړ کړی دی. د جرګې غړي مریم سما د دوشنبه د ورځې عمومي غونډې ته وویل
کانفرانس برگزار کړئ به عنوان رئیس خودخوانده
ښاغلی رحماني ناسته مترسره کړه او په خپل سر مزان د سولې د کمیټې مشر کړ او له لنډمهالي حکومت څخه مو ملاتړ وکړ. تاسو څوک یاست چې د مجلس له ادرسه داسې پرېکړه کوئ؟ د خلکو د ګټو خلاف پرېکړه مه کوئ. خلک له لنډمهالي حکومت څخه تر ښه تجربه لري. اوسنی نظام د خلکو د قربانیو په پایله کې ترلاسه شوی. که دا قربانیانې نشي درک ولی نو استعفا ورکړئ.
شرافت مندانه از این جایگاه مهم استعفا بدهید.
د ولسی جرګې بل غړی عبدالرؤف شپون
ډېر خفه یم. تاسو بل ورځ کمیټه وټاکله په هغه کې موږ در سره موافقه وکړه خو کمیټې فیصله داسې نه وه چې پرون موږ مطبوعاتو کې واورېده چې د افغانستان په سرنوشت لوبې مه کوئ او دا حق هم نه لرئ. د خدای په خاطر د موقت ادارې خبره وضاحت درنه غواړو رئیس صاحب. ته صرف دومره چې مجلس کنټرول کې ته د یو افغان په صفت یو وکیل په صفت خپل د نظر حق لري نه د تالار فیصله.
ولسی جرګې پرون د سولې مذاکراتو د دواړو لوریو ترمنځ د منځګړیتوب کمیټه جوړه کړه. ښاغلي رحماني ویلي چې دا یو شکسیزه کمیټه به په مستقیم ډول د سولې بهیر کې ونډه واخلي. یو شمیر وکیلانو د دې کمیټې د جوړښت د څرنګوالي په اړه هم نیوکې وکړې او وی ویل چې د ټولو ولایتونو استازو ته باید یادې کمیټه کې غړیتوب ورکړل شي او که داسې ونه شي نو دوی ته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې مشر د دین وکو په جواب کې وویل چې هغه له جمهوریت او په دې طرحه کې له لنډمهالي حکومت څخه نه بلکې له ملي شورا ملاتړ کړی دی.
پرون نه مطبوعاتي کانفرانس وو او نه هم د سولې په نوم کمیسیون جوړ شوی. پرون ما وویل چې هغه طرحه چې په هغې کې د لنډمهالي حکومت یادونه شوې ما ته رارسېدلې ده. په داسې حال کې چې هغې طرحه کې د اوسني نظام او ملي شورا د بقا یادونه شوې وه ملاتړ کوم. ما وویل چې دا طرحه ډېرې ستونزې لري چې په اړه یې باید خبرې وشي او هغه طرحه چې د ټولنې د ټولو اقشارو د منلو وړ وي کار دې پرې وشي.
په ولسی جرګه کې د دې جنجالونو په دوام د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، د نظام او تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو په موخه د ولسی جرګې د غړو لملاتړ مننه کوي. ښاغلي عمر ټینګار کړی چې د نظام د پیاوړتیا لپاره باید خلک یو موټی شي.
بلخوا په غزنی کې یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو له جمهوریت څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. دوی په یو غونډه کې ویلي چې د واک لیږد یوازې د اساسي قانون په چوکاټ کې غواړي. نور حال له غزنی زموږ خبريال راکوي.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمیر کسانو د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه، له جمهوریت څخه ملاتړ، د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخوانی وخت ته ستانه کړي. په دغه خبرې غونډه کې یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا غوښتنه ده او دا غږ ده چې نور دغه جوړ شوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچا ته اجازه نه ورکوو او تر شپه د وسو پانه پورې به د خپل نظام او د خپل اساسي قانون او د دغه جوړ شوي بنسټونه څخه به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمې استخبارات د ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسته راوړنې چې موږ په تېرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو له هغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راشي یا د سانیزي یا د بل پر خبرو باندې دا پاید به یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او د هغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه پخکني تاریخ ته ولاړ شي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې بلې مسلې ته. په کابل کې د برېښنا مشکل ته د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د 1999 کال تر پایه به په کابل ښار کې د برېښنا د نشتوالي او پرچاویو ستونزه حل کړي. د دې شرکت چارواکي وایي په دې برخه کې د ځان بسیاینې لپاره 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت مسولین وایي هر کال 200 میلیونه ډالر د برېښنا د تامین لامله بهرنیو هیوادونو ته ورکول کیږي. د دغه شرکت د مسولینو په خبره په دې برخه کې د ځان بسیاین لپاره 4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د دغه شرکت د مسولینو په وینا د راتلونکي کال تر پایه پورې به د ترکمنستان د برېښنا په وسلېدو سره د کابل ښاریانو د برېښنا ستونزه هواره شي. د برېښنا شرکت مرستیال صفي الله احمدي د دوشنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ برېښنا چې تر مزار شریفه رسېدلې د پلخمري له لارې کابل سره تر وسلېدو وروسته به د کابل ښار برېښنا 24 ساعته شي. د ښاغلي احمدزي په وینا له پلخمري تر کابله د ترکمنستان برېښنا وسلېدل به د را روان کال تر پایه بشپړ شي.
د برېښنا شرکت همیشنۍ هڅه همدا ده چې څه ډول په کابل او نورو ولایتونو کې برېښنا ډېره ورسوي. کار جریان لري. له ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال کار بشپړ شوی. یوه کمیټه هم جوړه شوې. له پلخمري تر کابله پورې د برېښنا انتقال کې ځینې ستونزې شته چې دا حل کړي. زموږ هیله دا ده چې تر راتلونکي یو کال پورې دا برېښنا کابل ته ورسوي.
د افغانستان برېښنا شرکت په داسې حال کې د کابل د برېښنا د ستونزې د هواری خبر ورکوي چې کابل ښاریان د ژمي له رارسېدو سره په 24 ساعتونو کې له 6 تر 8 ساعتونو برېښنا لري. د دغه شرکت د مسؤلینو په خبره د مالي امکاناتو کمښت تر څنګ د امنیت نشتوالی دا چاره نوره هم ستونزمنه کړې ده. د برېښنا شرکت تخنیکي مرستیال ننګیالی میاخیل وایي یوازې تیر یو کال کې د بېلابېلو لاملونو له امله 50 ځلې د برېښنا د انتقال لاینونه پرې شوي دي. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان 80% برېښنا وارداتي او یوازې 40% په کور دننه تولیدیږي، چې له دې لارې 45% هیوادوالو ته برېښنایي خدمتونه وړاندې کیږي. خو یو شمېر کابل ښاریان انتقاد کوي چې برېښنا شرکت تر اوسه خلکو ته د برېښنا رسولو په برخه کې بنسټیز کارونه نه دي کړي. فرشته او سیما په دې اړه وایي:
برېښنایي خدمتو څخه په اوس وخت کې راضي نه وي، ځکه چې هغه وخت کې چې زموږ برېښنا په کار وي نه وي، یو ورځې لخوا اصلا برېښنا نه وي، او د شپې لخوا د شپږ ساعتو لپاره راځي، هغه وخت چې موږ استفاده نه شو ترې کوی.
د برېښنا او یا هم د برق مشکلات بیخي له هره ډېره سوې ده. نه د ورځې لخوا برق شته او نه هم د شپې لخوا. دوی وایي چې دوره‌ای او یا هم نوبتي برقونه شته، خو دا خبره هم سمه نه ده. ځینې کسان او یا ځینې منطقې ټوله ورځ او شپه برق لري، خو ځینې ساحې دي چې اصلا پکې برق نشته. دا یو لوی خنډ دی، او د برېښنا شرکت هم دې ته رسیدګي نه کوي. ځینې وختونه وایي چې لاین قطع ده او یا هم تخنیکي مشکلات او داسې نور.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې دا مهال ازبکستان کې دی، په پام کې ده چې د یاد هیواد له چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د برېښنا د ستونزې په هواری هم خبرې وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګو والی وای د دغه ولایت بیسدو ولسوالۍ ته د یوې پیښې د یوې امنیتي پیښې د څیړنې لپاره ټاکل شوی پلاوی هلته رسیدلی دی. عبدالرحمن طارق د میدان وردګو ولی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پلاوی په دې ولایت کې د بهسودو ولسوالۍ د پیښې په اړوند څېړنې کوي.
په کابل کې د میدان وردګو ولایت د بهسودو ولسوالۍ پیښې ته ټاکل شوی پلاوی بلاخره له درې ورځني ځنډ وروسته سیمې ته ورسید. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به په دې اړه خپلې موندنې له حکومت سره شریکوي.
هو، هیات للی دی، خو دا هیات د لوړې کچې هیات دی، د مرکز له لوري ټاکل شوی دی، د ولایت مقام ته گزارش دی نه دی، دا به عالی مقامات ته خپل د اجراتو رپورټ ورکوي.
والی د یاد پلاوی په اړه ډیر جزئیات ورنکړل. هڅه مو وکړه چې دغه پلاوی په اړه نور جزئیات چې څوک او د کومو اړخونو اشخاص پکې شامل دي د کورنیو چارو وزارت او یا هم د ملي امنیت شورا له دفتره معلومات واخلو. خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وویل د افغانستان د ملي امنیت شورا د یاد پلاوی د ټاکل کېدو مسؤلیت لري او باید یې په اړه معلومات شریک کړي. خو د ملي امنیت شورا دفتر ویان رحمت الله اندړ د ازادي راډیو ته وویل چې کورنیو چارو وزارت باید په دې اړه ځواب ووایي، ځکه په خبره یې په دې توافق شوی چې د پلاوی مسؤلیت دا هغوی دی.
اوس هم د دې خپرونې وروستۍ موضوع چې نړیواله مسله ده. ملګرو ملتونو د میانمار د برحالې مشرې آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلی دي. میرمن سوچی او یو شمیر جګپړي چارواکي د پوځ د کودتا په نتیجه کې چې ویل کېږي علت د پارلماني انتخاباتو پر سر لانجې وې، له واکه لرې شوي او بند ته اچول شوي دي. صفي الله ستانکزی د موضوع جزئیات اوروي.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیسته. دې اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پارولې ده. د دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحالې مشرې آنګ سان سوچی د ولسمشر ویان منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو ګزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په شری د دیموکراسي لپاره ملي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټله او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی اراده ته درناوی وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه یواد کې دیو کال لپاره بیړنۍ حالت غوړه شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنۍ حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکوونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایه قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په عمومي سوی شاهي تمرا بیرانزو تمرا مېما نه غنو هو په بیا باشي باندې کړم.
سره لدی چې د پاوز یو مشر ته ټول اجرایی واک سپارل شوی، خو د پاوز اړوند تلویزیون همداراز مینت سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخوا د جرمنی خبری آژانس ڈی پی اے د آنگ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونې راخیستي چې د خپل مشر په حواله یې خبرې کړي. سوچی سربیره پر دې چې په بند کې ده ویلي پاوز د کووید 19 له امله رامنځته شوی حالات په پام کې ونیو او په لوی لاس هیواد بیرته پوځي دیکتاتورۍ ته ورګرځوي. هغې په خپلو پلویانو غږ کړی چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، آسترالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکي حکومت د مشر پر نیولو بوږنیدلی دي. دا کودتا وروسته تر هغه وشوه چې په وروستیو ورځو کې د ملکی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندرۍ زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پاوز وایي ټاکنو کې درغلی شوی دی.
له دې راپور سره د دې خبرونې پای ته هم راورسېدو. بل نیم ساعت خبري مجله لرو چې